سلام نو وخت مو په خیر خره خلاص د دې مال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب د لړ شو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاستلو سره اقتصادي مرسل ملګری غنی برادر په مشرۍ د طالبان یو پلاوی د کازان په شپاره سره اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبان د بهرنیو چارو په وزارت کې به سرچینې چې نه غوښتل نو وخت شي ازادي راډیو ته وي چې د کازان غونډې ترڅنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادېږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورم یو اقتصادي نړیوال غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړېږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان لغړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په روپ بیان کې ویل چې عصمت الله ارکاشف او د اودارز سپرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداراز د ترمیز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې ښاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې له واښو جوړې شوې پردې او د اوبو شیندونکي نصب کړې دي. پردې سربېره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمي جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 20 درجو پورې راټیټ کړي او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شو او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي درو کې عملي کیږي. د تودوخه زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونی د تودوخه څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول دیار لزه خزيات د 2000 ډیر کسان ژوند واخیست. احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنه اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیل کپتوګه عمل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای با سبا د می په 15مه د ترکیه په پلاسمین انقره کې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدل لپاره انتظار بسی او یوازې با لخپل روسی سیال سره مخامخ وګوري له نور روسی چارواکو سره. زلنسکی پرون په کیف کې خبري لاندې ویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ته هم چې اوس د منځنی ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدینه څه کوي چې د نړیوالې دومې جګړې راوروسته د اروپا ته ټولو لوی خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ویل چې روانونه په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرتر خایي خې پایلې ولري. اغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د غلور پوړ امریکایي چارواکو په ډله کې وی چې د اوکران پر وړاندې د روسیې د جګړې د پایته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهلې او احترامات مقبول کی قدر منو غلالي زکون کو زای پرشنه غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرقاس به ما ده یو لسم ټولګي جغرافي هم از مونږ په جملو استهله د چي تاسو ټول قدر منو غلالي زکون کو برتر او غجور او صحت مند او سری او د صحت شوی وطن قدر منو زکون کو زمر تاسو د نن ورځې په جملو است هیواد نپلرون کی حزی دي چې کتاب صفه له 50 مل پیل 35 می سپی پرې دی. همدارنګه زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کې مرو تاسو ولولو عبارت دی لومړی د هیواد نپلورونکي حافظه، دویم پلیزات، دریم پلیزات د پلیزاتو د کارونو اقتصادي اهمیت زموږ په هیواد کې، څلورم د ودانۍ د ډبرو قانون. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پراته جواب دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست پای پرې راسره ملتیا وکړي. قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د هیواد نپلورونکي حافظې پیژن، یعنې زموږ د ګران هیواد افغانستان د نپلورونکو حافظو په هکله معلومات ترلاسه کړو. دا چې موږ تاسو د نپ له کلمې سره آشنا یو، موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نپ ته زیرمې هغه زیرمې ته ویل کېږي کوم چې د حیواني شیوو څخه منشأ اخلي، چې د کلونو کلونه کلونه په ځمکې کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیل شوي دي. نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هېواد افغانستان شمېرل کېږي چې زیات شمېر د نیپتو زیرمې لري. کله چې په 1414 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جیولوجستانو لخوا څخه څېړنې سرته ورسول شولې، نو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لکه په شمالي شمال کې، لویدیس کې، همچنان جنوب او جنوب لویدیس برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جوزجان کې ده. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمې حوزه لرونکې حوزې به وپیژنو د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي. د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپتو کان دی، چې دغه کان په خپل د سرپل د شاره څخه د 5 کیلومتري ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متر پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنه ځکونکو جیولوژیکي زیرمې په 1.1 میلیون ټنه ته د ایستل کېدو وړ دي، چې زیرمې تر اوسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټنه ښودل شوی دي. دویمه برخه به درنه ځکونکو د عقد دریاو د نیپت زیرمه ده. دا هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتري کې د سرپل څخه موقعیت لري، خو دا به د 10 کیلومتري په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري، چې ټول زیرمې 12 میلیون ټنه ته ثابت شوی دی او د ګټې اخیستنو وړ زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي چې 4 میلیونه ټنه څخه زیات اټکل شوی دی. همچنان د دې ترڅنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې ده، یا هم دریمه حوزه چې ده، د کش قری د نیپتو کان دی. د کش قری د نیپتو کان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتري کې په واټن فاصله کې موقعیت لري، چې مراتس مخکې ولوستله ان چې وو د انق د اق کوم دغه چې وو د نیپتو زیرمې چې وي هغه په خپل په 10 کیلومتري کې موقعیت لري، خو دا په 12 کیلومتري واټن کې موقعیت لري، چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي چې جیولوژیکي زیرمې 9.5 میلیون ټنه ته رسیږي او د ایستلو وړ زیرمې 6.3 میلیون ټنه نفت شدل شوی دي. سلامه برخه درنو زده کوونکو، د زمرد سعید د نفتو زیرمې دي. دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شاد جنوب ویدیس کې په 15 کیلومتري کې موقعیت لري، چې زیرمې 9.9 میلیون ټنه ته درایستلو د ورکې دو زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي، چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیون ټنه ته اوم نفت ویل کېږي، چې دا هم ستر اهمیت لري او د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو خدای وی کې تر دې دم پرې تاسو پوسیو او سي جواب حق له معلومات لستر وړي او سي چې زموږ په هیواد کې څومره د نیپتو زیرمېستا او څومره حوزې دي. اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د پرېزاد په حق له معلومات لستر وړي چې زموږ په ګران هیواد کې افغانستان کې څومره پرېزاد موجود. قدر منځ د کوونکو، دا چې موږ تاسو ټول په هیجو انسانان له ډیره په خاره ایس څخه پلیزات پیژنیم، موږ تاسو د پلیزات د کلمې سره آشنا سی ویو، خو په پخوا وختونو کې د پلیزات څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډیره کم اندازه سره، یعنی په محدود شکل سره وو. د هغو د نش له مخې څخه په دې برخه کې موږ تاسو په دې باندې پوسی ویو چې پلیزات د انسانانو چې کله به پیژندنه په هغه وخت کې میس او بیا ورسته وسپنه و، خو زموږ په هیواد کې یو شمېر زیات پلیزات ستاسو د هغو له جملو څخه میس دي، د اوسپنې سرب دی، کروم دی، جستی او ګرانوایه پلیزات لکه سره زر، سپین زر، زیرمې او سرچینې زموږ په هیواد کې ستاسو نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه د هغو له جملو څخه خپل اوسپنه ده. اوسپنه هغه زیرمه ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی. د اوسپنې زیرمې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریز کې پیدا کیږي، چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیون ټنه شو درشوي ده او د حاجیګه کاندي د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجری لمریز کال کې لیوی ایرانی کمپنی سره د پلسټین تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمی لسلویش څخه تر 15 میلیونه ټن پورې شودل شوی دی. د دې ترڅنګ بل برخه چې د هغه په خپل د پغمان د ولسمانۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمه یې 1.8 میلیونه ټن ته رسیږي، او اخرنی په خپل چې د اخرنی کان یې د جبل ارسراج د اوسپنې کان دی چې زیرمو اندازه 8 میلیونه ټنو ته رسیدي، او د اوسپنې اندازه په سلو کې 15 سلويش در شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې ترڅنګ درنوز د کونکو د حاجیګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجیګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 15 سلويش کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او زیرمو لپاره وسخه د سیمې یو له ډیرو مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي، او د اوسپنې زیرمې چې دي درنوز د کونکو 1.8 میلیارډ تنه شودل شوې دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 شودل ده چې د قانونو وزارتونه نیمه شمیر دغه کان تثبیت شوی زیرمی د یوسلو لستونو ټنو د اټکل زیرمو څخه شتودلې دي چې په 2020 میلیونه ټنو ته حساب شوی دي چې د حاجیګه کړه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکانات له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنوز د کونکو بل چې دی په خپل د میسو کان دی چې د میسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د میسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د میسو د کانونو د 12 زیرمې موجود دي له پروان څخه تر فرا کندهار پورې پراخه ساحه له دغو میسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکی ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د میسو د طبقو کانونه په متغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو کډر مون زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د لوګر د انک د میسکو د میسو کان دی چې دغه کان په خپل د کابل شهر په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیونه ټنو ته رسیږي، او په دغه کان کې د میسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.15 پورې شو ده سوي چې دا باید مرستاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کانچری د میسو اټکل شوی زیرمی له 15 میلیونه ټنو څخه زیات شول سی وی دی چې د قانون د وزارت نیوي شو، او د هغو د تثبیت شوی زیرمی له 1.3 میلیونه ټنو میسو پرې شو در شوی دی. د دې ترڅنګ بل چې د بل برخه هغه په خپل سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیل بیل سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي، او پراخه ساحه نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیز تر لوري پورې تر کندهار پورې دغه ساحه نیولې دي، او مهم قانونونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د یو مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکون کوله کسان چې موږ تاسو لوستلی و هندوکش غرونه لري چې یو ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی، په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنوز د کونکو د سپینو زرو کانونه دي. سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې دي د پنجشیر د کې پیدا کیږي، د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی ګوهر په سیمو کې، او همدارنګه د دې ترڅنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په نفهمي توګه سره ایستل کېدل، خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کیږي، اوس محفوظ دي. د دې ترڅنګ د سره په جستو کانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې سرب او جستو قانونه هم په زمر په ګران هیواد افغانستان کې ستاسو په حقوقي د دغه قانونه چې د کندهار د بی بی ګوهر او د سربو جستو قانونو په نوم اخستل سو، یا هم دغه نوم مو جوته صورتي استفاده کول سو چې زیرمی د یوی زر ټنه څخه جست او 15500 ټنه سرب شول شي ودی چې د هرات د چشت پسمی کې او د هزاره جاتو د تولک او د غربند پر نجل پسمو کې هم موجود ني. بل برخه درنوز د کونکو هغه خلنی برخه شته هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نه دي، د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګ او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاس راوړل، بس هم د لوست په بل برخه کې د پلیزاتو د کانونو اقتصادي اهمیت په حق لولو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې یې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی د افغانستان پلیزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او پلیزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو همچنان د فابریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچه زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي او هم چې نن درنو ځکه کوم مرستاسو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افغانستان یو غرنی هیواد دی نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو په لوسخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډیره په خوا زمانه راهیسې په د نوی کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپل ګرانیټ یا هم خارا ډبرې دی چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په جوړو برخو کې او اورغورځون کو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې شکل رنگ لري او دا ډبرې د ترقم او سختوالي لامل څخه د ودانی یو په زینو تحت دابونو یا هم ورڅټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي دویم ډول ډبرې چې د رنوز د کونکو د بزلت دا ډبرې دی بزلت لرونکي ډبرې چې دی هغه په خپل د ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو د له د موادو پاتشینې څخه مې سره غلي دي چې ورغورځونکو فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونه کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنۍ سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي د ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی پیلدسپار دی المونیم دی الیون دی او ځین نور ملرونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځنګړي آب او هوا کې پیدا کیږي همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او هنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېر شایسته او زینتي ډبرې دي سلرم ډول ډبرې چې درنو ځکون کو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیرمنون کې او هنګي ډبرې دي چې په بیل بیل او ښکلو رنگونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو مهمو ډبرو له جملو څخه مرکیری چې سپین رنگ لري مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼی کې تاثیر ورکول کیږي نو درنو ځکون کو وس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده درې د نسولونو لري چې هر سوال ته به تاسو مطابق جواب ورکوي لومړنی سوال درنو ځکون کو سپین او سره زر تشریح کې دویم سوال په لزات اهمیت وایست یا یې هم بیان کړی دریم سوال د انګوت د نیپټو قانون نمونه واخی یا هم د انګوت د نیپټو قانون کوم کاندې نو نه قدر منو ځکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې لیک شوه وخت تلفه ما
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوز بلله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی خدرمن او کلی سکون کو زبرشتان قاری و زربه هم تاسو ټول تشرح واس پای ما د ول سم ټولګي جوړه پیام از منش پرم لوسته خو ژه سکون کو زمر تاسو د نن ورځې پرم لوسته یا هم حق درسي هدف شنن ورځ به مرات تاسو پلوست کول ولو عبارت دی له لمړی محصولات پیژندل دویم د محصولات ارزښت دریم سمکنی حمل او نقل دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرات تاسو پلوست کول ولو په حق لبه بش پر معلومات ترلاسه کړو نو هله من دې چې تاسو قدر من زکون کې د لوست پایپر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي روز د کون کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو زما استاد د نن ورځې د نوي لوست لمړنۍ موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق لده دغه څنګه چې موږ تاسو ته پوښیږو محصولاتي لري زما استاد په پښمن کې یو مهم لار له جملو څخه شمیرل کیږي خو نن ورځ موږ تاسو لمړنۍ محصولاتي لري تایپو چې څه ته ویل کیږي یعنی کچې زما څخه یو څه پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي هم لري څه ته ویل کیږي موږ تاسو به وکولای شو چې یو کانات کوونکی تعریف ورته وکړو تاسو تعریف کوو. محصولاتی که لاری د یوې ټولنې او د هیواد د اقتصاد، ټولنیزې چارو، سیاسي چارو، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. یعنی په عمومي ډول سره که چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لارې یې هم کړشي، د یوې ټولنې او هیواد د اقتصاد، ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چیرې کرنیزې واوسیږي، صنعتي او تجاري واوسیږي، یا هم ټولنیز فرهنګ واوسیږي او یا هم سیاسي وده واوسیږي، نو دغه ټوله کارونه د محصولاتي کرښو د ترقي او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنې د یوې ټولنې پرمختګ او ترقي چې ده، هغه پخپله په محصولاتي کرښو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړه ده. که چیرته موږ او تاسو غواړو، یا هم که چیرې یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د یو هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده، باید محصولاتي کرښې او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقي راولي، نو وروسته د هغوی څخه دوی کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لږ هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. نرانو زکن کو لکه سرنگ چی مجاو تاسو دا غر طولنی جوان تا متوجی و سی جانو پر مخ با دی هیوادون شدی دی اقتصادی او صنعت پر مختیا لمرنی پراونه وحی او طول پا دی کوشش کدی ترسو پا اقتصادی صنعتی چارو، طولنیز چارو، سیاسی او دست نور چارو که پر مختا گفلی. نو تر طولو لمرنی کچیری و هیواد واری دا غر چارو که پر مختا گرامولی دو دی پارا تر طولو لمرنی کار شدی حقا باید پا محصولاتی او ترانسپورتی شرایطو که برابر هیواد باید برابر که یعنی خپل هیواد که داخل باید دی محصولاتي لارې کرشي، ترانسپورتي شرایط باید برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار شي په هغه کې پرمختیا راولي او د کارونو وده رامنځته کړي. نو موږ ویلی شو چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودې په ډلو کې شمارل کیږي، او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچه پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یعنې د غرني هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سیندونه یې هم پکښې کې موجود. زموږ د ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي درنو سکونکو ډېر زاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړیو چلولو لپاره برابر نه دي. نو د ځمکنیو محصولاتو او هوایي سکتورونه وده د هیواد زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیزه اړتیا بلل کیږي چې د منظمې محصولاتي شبکو پرته څخه و پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هیواد کې ناممکنه ده. یعنی پرته له دغه منظمو محصولاتي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلی شو چې محصولاتي لارې چارې چې دي، یا هم لارې، یا هم کرښې چې دي، د ښارونو او سیمو نښلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونو ته لیږدوي. نو په دې برخه کې چې یو هیواد یا هم یو ملک پانګونه وکړي، په دې برخه کې مصرف وکړي، دا د دې لپاره هیڅ تاوان نه پېښي، بلکې د دې لامل ګرځي چې د دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راولي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو، موږ ویلی شو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په هکله که چیرې لنډ معلومات ووایو، د هغوی له اهمیت له جملو څخه لومړنی ارزښت لرونکي اهمیت چې دی هغه دا دی که چیرې منظم ترانسپورتي لارې موجودې واوسیږي، یا هم منظم محصولاتي کرښې موجودې واوسیږي، نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یې یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په اجناسو کې په بیه کې کمی راشي. هغه که چیرې د خوراکي توکي واوسیږي، هغه که چیرې لباسونه واوسیږي، هغه که چیرې نفت، ګاز، هر څه واوسیږي، د دې ټولو په بیه کې به کمبوتیا راشي. همدارنګه د سونډ موادو په لګښت کې به کمبوتیا راشي. د سوداګري مالونو د وخت د زکیدو څخه به پرته به بازارونو ته وړاندې شي، چې که چیرې دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد شي، نو په دې کې به یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راشي، هم به ولس لپاره اسانتیا، او هم به هغه سوداګرانو او هغه تجارانو ته به لاره به واوسیږي، دغه لاره به هواره شي، ترڅو دوی وکولی شي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي، او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دوی په کم وخت کې خرڅي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنه چې د محصولاتي کرښو ده، هغه د بیل بیل قومونه یو د بل د دود او د ستر څخه خبرې دل دي همدارنګ د هیواد ملي یوالي تضمینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دی کولای شي دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کښو په واسطه سره حل کړي خو یوازنی ستونزې چې راځي کیږي درنسته کوونکو هغه د زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له ورسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلي دي ځکه چې زموږ هیواد نه غرنی هیواد دی ډېر لوړې ژورې پکې کړي نو په دا ورستي کلونو کې همدارنګ ډېر زیاتې جګړې ورباندې شوې دي نو د جګړو ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمېرل کیږي چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړې شولې نو بیا ورسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پېښ شوه چې له همدې قبل څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه ورسته د توکیو جاپان په کانفرنس کې د هیواد لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناو په توګه سره لومړیتوب حق ورکول شو تر څو دغه زیربناوي باید بیرته په افغانستان کې جوړ شي اوس د حلقوي لوی لارې چې درنه ځکون کوز مش په هیواد کې اتیا سلنه یې جوړ کړی دی او له بندرونو سره نشلول شوی دی چې له همدې ډول سره مرابطات یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالۍ نشلولو ته دوام ورکړی دی د بلې خوا څخه به زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوې دي چې زموږ د هیواد د سوداګرۍ اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی نو درنو زکونکو تر دې دمه پورې مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله هیله ده چې تاسو ټول پوه شوي واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسیږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې برخه کې به مجرد تاسو ځمکنی حمل او نقل وپیژنو خو دغه لومړی سر کې مجرد تاسو د حمل او د نقل کلمې په مفهوم او معنا باندې ځان پوهوم درنو ځکونکو حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته دی ته حمل او نقل ویل کېږي خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود و اوسېږي نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رلیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي د دې ترڅنګ په ملي سویې سره سوداګري پرمختګ د دې لامل ګرځي او د دې ترڅنګ له هغه سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتې هم رامنځته کیږي د ژوند کچې هم لوړیږي د هغه په کچو او د هغه سہولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغه کې هم لوړوالی رامنځته کیږي نو دې ډول زربینا وشتون زموږ په کانه هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافي جوړښت په پام کتو سره د زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنۍ هیواد دی نو دغه جوړښت په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې په کله ده ارزښت لري په تیرې بیا د صنایعو د پراختیا لپاره ان چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکو اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نسي سره رسول کېدلی د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د بختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګریو اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودل او بل د هغې لارې د نشلېدو زای ګڼل کېده یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده د دې ترڅنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لارې چې د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هیواد څخه تیر شوی و چې له همدې قبل څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي یعنی اروپایي کې همدارنګ په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده د دې ترڅنګ کله مونږ غواړو چې کوونکو کله چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دورانونو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګری لپاره په افغانستان کې داخل سوداګری لپاره لارې چارې برابرې کړې چې نوې کاروان سرایونه په هیواد کې داخل جوړ کړنه ورسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې شه زمينه دغه کارونه برابر کړل ځکه په هیواد کې داخل دی وزې څخه بل ځای ته سامانات لیږدول کېدل دی وزې څخه حمل او نقل کې دی وزې څخه بل ځای بل حمل او نقل کړي همدارنګه انګلیسانانو له کراچي څخه تر کوټې پورې د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کښې وغځولې چې موږ تاسو د ورګاډي کښې ورته وایو خو زموږ په هیواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونه سو په هغه وخت کې چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه خورس د هغه څخه تر 1910 میلادي کال پورې چې په هغه وخت کې دغه کال د 1400 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتون چې وو په هغه وخت کې د غوړل او راوړل یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدی، چې دغه بڼه چې وو اسري نه و کلیوالي بڼه مو، او دغه وخت چې وو دا ډیر په قرار ډول سره روان وو، یعنی د حمل او نقل چې وو په ډیر سختي سره سرته رسول کېدی. بیا ورسره د هغه څخه د امیر د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې له خوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته وروپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل ځینې د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو دا 50 تنه کارګران ممبئی ښار ته ولېږل تر څو دوی وکولی شي د موټر د تخنیکی کارونه زده کړي او د هغوی د موټر شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. کچېرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر سړي مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ که درمن او ګلاري زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتک لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدی، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل جبل السراج، کابل کې لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول چې ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 40 کیلومتره وو، چې پر دې سربیره د سندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تک او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ د زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرني سیمې پراخوالي شکلنې دشتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې ذاتي پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د هېواد د سندونو مشرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویولارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند په هېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو د ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دوی محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم همان او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای پای ته رسېږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
اساسي او بشري حقوق، درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکل اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو لواغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق خو په جرات سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي، لاغوي حق واخلي.
راس حق دی ما خپل مور می ده اقنه تی واخستل خپل ورکل غی ورونو خپل حق باید واخستل شي ګناه نه ده ثواب لري توانه او جلی دی خپل فقره در فکر وک د خپل اقتصادي خوی د ورونو اقتصادي خنی بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کړی خوشی کین جوړی د جلی حق ده باید وایخلی
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې کله موږ وایي میراث په خپل د میراث یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخ ته تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډیر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دي چې امیت یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي د هغه کفن د هغه دفنول اول قدم کې بال هغه د هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي لکه په هغه باندې قرضدار ده وصیت کړی ده بال هغه نه چې څه مال پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي دین ورکول کیږي قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي
میراث اګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې دا مال میراث شو میراث هغه ای چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي
بله راز دې ته چې اوس دا میراث په چا باندې ویشل کیږي په لومړی سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه قرآن کې د تقسیمات راغلی دی دغه منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دی چې میراث کله پاتې کیږي هغه اول به د میراث نه اېده د تکفین او د دفن خبره کیږي مصارف ورکول کیږي بل هغه به اېده کوم قرضداریانی وسیده چانه قرضدار ووسی هغه به ورکول کیږي او بل هغه به د وصیت کړی وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې کچته وصیت کړی چې د بل مال مرګ نه د مال دغه ملک نه یا د مال دغه پیسو نه دا پلانیت ورکړ شي نو دا به تطبیقیږي بل هغه که پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شو وسید د میرمن ده د اولادونه دي د لورګان دي چې هغه ته زول فروز ویل کیږي په اول قدم کې دا په زول فروز باندې تقسیمیږي بال زو فروز نه په عصبات باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قران کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دی مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي کچیر یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په صورت کې میرمن ته یو پر اتو ورکول کیږي یو باقیمانده کچیر ته اولاد نارینه و سینو را باقیمانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټول کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده
خپلواک صاحب افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې دوی حتی د غسړي ښځې ته میراث نه ورکوي دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه دوی څه کولی شي خپل حق څه رقم واخلي
که څوک حق نه ورکوي حق خو نوم د خدای ده حق خو به تیر د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده اېده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دای مسولیت دا او دی کوي چې محاکمه تلار شي محاکمه لخوانه دا تعقیبی یا دو تا حق ورکول کیږي او بل دا ده که چې په دنیا کې او چا ونشته ونیدله چې دا حق واخلي هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي که د لور حقي که د مور حقي که د هر چا حق چې اوسي هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس دا چې حرام کوری تر چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي که د بل ورورې اوسي نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه له خوا حلال شوی ورته نه اوسي دا حرام خوري. هغه به که به برکت کړي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هېواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل. دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته، که چېرې ډیر کم کسان دي چې حاضریږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښیز دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نښه کوي چې لاړ شي محکمې ته. لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. خو بینا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترس خلکی دي استفاده کوي او د خپل د خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم نه، محکمه د حق د اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کولی شي.
تاسو د خپل خبر په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کېږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د قرضونه خلاصي د کفن سو خیرات او دغه مسایل سول، که چیرې د سی او چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی، تاسو څه راته ویلی سي؟ له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پاتې سه او د سی چاته پاتې سه چې هغه ټول ارڅه یو متل مونږ تاسو لره وای مینځر ما ټوله دی ما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
چیرته یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چېرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کېږي. یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار ومایه. او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله نا کله به دام لیدل سوی چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنگ او جنجال کې دی ورونو ترمنځ کته هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا خه برخه واخسته ماته د خرانه کړه تا خه پټای واخسته ماته د خرانه ک یو غړ جار او جنجال تر یو بل ژوبلول او تر یو بل وژل سره رسی په دې اکل باندې مغوړی تاسو خبري وورو
مال خپل خوګ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي ولی شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لار هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلی او ادنا کې ټول سهم شي بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلی د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري په لسهاوو ښېګڼې لري په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړ شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کیږي نه پر موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوازې مکه ښه ده یوازې مکه خرابه ده یوازې مکه اوبه لري یوازې مکه اوبه نه لري نو یوازې مکه چې ده هغه یو ودال ده نو دا شان په نظر کې چې نو نیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سوي کې مساوي کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمينه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي
خپلواک صاحب په اخر کې به د میراث پاک لدی تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو
پیغام دا چې کوم میراث پات کیږي کوم خلک چې د وارثین دي هغه د ځان نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پات کیږي هغه مره وخت منځ کې د وارثین په منځ کې شخړې پیدا کیږي چیرته یو څوک وفات کیږي نو سر تر سره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې کپاره باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې ترمنځ کې ځکه یو څوک یو څه موده خړلې او هغه ته د خوښ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل جوړیږي لسم د ستې چې چیرته یو څوک وفات شو دی هغه میراث پاتې شو نو بل د چ په درې ورځې تیر شو په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د دې مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي ترڅو اخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسی
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندیب سلامات
سلامات اوسه تاسو نه مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک
د مخام ل شپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې میلمه دي د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست وطن دوست صاحب په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي نو د لاس تر دل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي نو ژوند دریږي کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسول د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا غو د چا په اصطلاح کولنګ پرګار دریږي لامدغه ځای څخه د یو کورنۍ د یو ټولنې بدبختی پیلېږي همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست د اړکیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لارونس یا د چا کوټ ورواوړي یا غلا وکړي او یا همداس وکړي چې له وطن مسافر سي پر خطرناک لار باندې نور هوادونو ته مخ کړي داسې وادونو ته چې هغه هوادونو ته ورته غمرګ دی ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرگ دی. نو چه کار نیه سلگون و مشکلات هم دلتا را پیلیش.
یو خو دا موضوع ده چه کار دی هر وگری حق دی. بلا بیا دی کورانه موضوع ده چه اگه نفقه گتون که باید کورانه تا یو چه پیدا که دالتا چه لخلکونه دی کار حق اخیستل سوی بی. دی دقی کورانه چه پاکه که ماشومان دی پاکه که سپینسری دی دی دوی حق چوم را ترپخولانده شو.
دلته څو حقونه دی چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخیستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبوره کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي، که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي ویې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبوره کېږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تېرېږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي، ختمېږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانېږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه یې څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هېوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي، کډوالي هغه مال رامنځته کېږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بلې، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولی. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 10 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقشو قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کېږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې ړنګ سي، 10 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دی، دا د چا خصوصي نه دی، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړی شي.
که په هغه ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي.
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي په هغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبل سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي و هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه وایم، دا ورته وایي چې لاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر د دکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد ته جرمونو مور ده، بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړه او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه ویل لري تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړي ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم سته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره سته، چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي، یا هم وړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر سته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجانی نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کړړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا و د دیونې د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقونو په برخه کې فعال او خبریال بسم الله وطن دوست. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه لطافت سره.